radio.
د سولې علي شورا له طالبانو سره د حکومت د سولې په هڅو کې د سعودي عربستان د همکاري په اړه خوشبيني څرګندوي. دا راپور د دې نیم ساعته سهارنی خبری مجلې په پایل کې اوریدلی سئ. السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې له همدې شیبې پیل سوې. نن یکشنبه ده، د بریا حمل 12مه د اپریل میاشتې اوله. تر خبرونو وروسته د خبری مجلې خبری راپورونه اوریدلی سئ. په افغانستان کې د روانو ټاکنو د شفافیت او ښه امنیت لپاره ځانګړي پوځي عملیات کیږي. برېښنا شرکت د غازی برق د ویش د یوې پروژې قرارداد لاسلیک کړ. د ترکیې ولسمشر پرون د کاسوو پر صدر اعظم انتقاد وکړ. په افغانستان کې به د روانو ټاکنو د شفافیت او ښه امنیت لپاره ځانګړي پوځي عملیات وسی. د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلانو پرون شنبه په دې اړه د ولسمشر له امنیتي سلاکار حنیف اتمر او د امنیتي ادارو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د خبر پاڼې په حواله محمد حنیف اتمر له امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د رای ورکولو ټول مرکزونه وڅاري او د ټاکنو د امنیت ټینګولو لپاره خپل پلان ورته وسپاري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې به د روان کال د میزان یا تلې پر 28مه کیږي. ټاکل سوی و چې دغه انتخابات د سرطان میاشتې پر 14مه نیټه وسی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې د ځنډولو اعلان وکړ. په هلمند کې پر لاتکوونکو خپل 8 ساعته غذایی اعتصاب مات کړ. د هلمند د والی د مطبوعاتو او اړیکو سلاکار زاهد اتل پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر لټکونکو د بې پاري دینی عالمانو د غوښتنې پر اساس غذایی اعتصاب پای ته رسولی.
دلته د علماو په منځګړیتوب باندې دوی د نه خوړو اعتصاب مات کړ. دلته بې طرفه علما به هم حل دل کوي او دغه مبارزه چې بیر روانه کړې ده دا به تر یو حده پورې رسېږي.
د زاهد په وینا ځینې کسان چې د خوراک نه کولو له امله یې روغتیایي وضعیت ښه نه و، په لشکرګاه کې پرون روغتون ته لېږدول سوي دي. اته ورځې مخکې په لشکرګاه کې په یوه خونړۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون لسګونه کسان وژل سول او زخمیان سول. د حملې په سیمه کې د هلمند ځینو فعالانو چې ښځې هم پکې شاملې دي خیمه درولې او د سولې پر لاتیې پیل کړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت پرون شنبه د غازی برېښنا د ویش د یوې پروژې قرارداد لاسلیک کړ. د ارګ خبر پاڼه وایي چې دغه پروژه د 40 میګاواټه برق د تولید توان لري او مرکزی تاسیسات به یې د جوزجان په یتیمتاق کې جوړ سي. پر دې پروژې به چې د بایات پاور په نوم خصوصي شرکت یې قرارداد اخیستی 9.5 میلیونه امریکایي ډالره ولګیږي. د خبر پاڼې په حواله دا پروژه د جوزجان او شاوخوا سیمې تقریبا 1.5 کورونو او لږ تر لږه سلو متوسطو فابریکو ته برېښنا رسولی سي او سلګونو افغانانو ته به د کار موقع پکې پیدا سي. په بریتانیا کې د روسیې سفارت پرون شنبه خپلو وګړو ته خبرداری ورکړ چې بریتانیا ته د تګ راتګ پر وخت د هغې هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو د مامورانو زیاتې څارنې او ډېرې تلاشي په څیر له مسئلو سره مخامخېدو ته تیار وي. مسکو دغه ورځ پرون له بریتانیا غوښتنه وکړه چې په روسیا کې له خپلو ډیپلوماتانو لږ تر لږه 50 تنه کم کړي. د بریتانیا او روسیې سیاسي کړکیچ تر هغه وروسته زیات سو چې بریتانیا پر روسیې تور پورې کړی چې په هغه هیواد کې د میشت پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومیدو کې لاس لري، خو روسیې دا تور رد کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه د کاسوو پر صدر اعظم راموش هریدینای نیوکه وکړه چې له فتح الله ګولن سره د ارتباط په تور د شپږو ترک وګړو پر ایستلو یې انتقاد کړی و. د تیرې پنجشنبې په ورځ شپږ ترک وګړي په کاسوو کې تر نیول کېدو وروسته د ترکیې حکومت ته وسپارل سول. د کاسوو صدر اعظم له دې کار سره خپل شدید مخالفت څرګند کړ. صدر اعظم هرادینای وویل چې د دې کار لپاره د اجازه نه واخیستل سوې او د خپل حکومت د کورنیو چارو وزیر او د استخباراتو رئیس یې له دندې لرې کړل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د راموش هرادینای دې کارونو خوابدی کړی او ویلي دي چې د کاسوو صدر اعظم به د خپلو کارونو بیا پرې کړي. د ترکیه حکومت پر فتح الله ګولن او د هغه پر پلویانو تور پوری کړی چې د اردوغان د حکومت پر ضد په ناکامه کودتا کې لاس لري، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. په آذربایجان کې د رژیم مخالفو فعالانو پرون شنبه په اعتراضي لاریون کې له حکومت غوښتنه وکړه هغه کسان خوشې کړي چې د بشري حقونو د څارنې نړیوالو ادارو سیاسي زندانیان بللي دي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې لاریون د شروالۍ په اجازه د اپوزیسیون دوو عمده ډلو مساوات او د ډیموکراتیکو ځواکونو ملي شورا تنظیم کړی و. دا په داسال کې د په آذربایجان کې د جمهوري ریاست تر ټاکنو چې مخکې له وخته ترسره کیږي تر دوو اونیو کم وخت پاتې دی. داسې ګڼل کیږي چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف به چې له ډېرو کلونو راهیسې د قدرت پر ګدۍ ناست دی یو ور بیا د جمهوري ریاست اوه کلنه دوره وګټي. د سولې علي شورا له طالبانو سره د حکومت د سولې په هڅو کې د سعودي عربستان د همکاري په اړه خوشبيني څرګندوي. په هلمند کې د سولې په تړاو د روان پرلات یا تحسن حال درکو چې ویل کیږي برخوالو یې د نه خوړلو اعتصاب پای ته رسولی.
د علماو په ګډون باندې چې په خیمه کې درلودی د دې د اعتصاب بهیر پای ته ورسوه.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري په بریتانیا کې د روسي سفارت خپل وګړو ته خبرداری ورکړی چې بریتانیا ته د سفر پر وخت شایي له ځینو ستونزو سره مخامخ شي. د ژوند په رنګونو کې اوري
ډېر خفه یم چې زه داس مې ویلې دي او کار نشم کولی.
تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع را اخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د حکومت د سولې په هڅو کې د سعودي عربستان د همکاري په اړه خوشبيني څرګندوي او وایي چې که وسلول طالبان له حکومت سره د سولې موافقه لاسلیک کړي د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش به هم جوړېدلی سي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د سولې عالي شورا وایي سعودي عربستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری پرون له ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې وویل
عربستان سعودي ګام های عملی او سوار د برداشت د پاکستاني دولت افغانستان
سعودي عربستان د افغانستان د دولت تر څنګ کلک ګامونه پورته کړي او په همکارۍ پر مخ ځو. هیله من یو چې د افغانستان د سولې بهیر په لا پیاوړی کړو. سیمه ایز او نړیوالې همکاري به مؤثرې روانې وي او هر هیواد چې د افغانستان له حکومت سره د سولې لپاره همکاري کوي موږ یې هرکلی کوو. د افغانستان د سولې له بهیر سره د سعودي عربستان د همکاري مسله په وروستیو کې ډېره یادیږي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یو رپورټ په حواله د افغانستان د حکومت یو شمېر لوړ رتبه چارواکو د مارچ په 28مه نیټه په واشنگتن کې د سعودي عرب او متحده عربي اماراتو له استازو سره کتلي دي. د رپورټ په حواله د واشنگتن په کتنه کې چې د افغانستان د ولسمشر ته ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر هم وو د څلورو هیوادونو د استازو د وکاري ډلې په جوړولو موافقه وشوه. کاري ډله به منظمې غونډې کوي څو د افغانستان د سولې پر نقشې موافقه وشي او شایي سعودي عربستان یا متحده عربي امارات د افغانستان د سولې د خبرو کوربه شي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې وایي چې سعودي عربستان کولای شي چې د پاکستان لري د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
عربستان او امارات رابطه قوي با پاکستان دارن و اگر اونها از سیاست جدید امریکا به طرفداری از افغانستان کار کنن، یعنی فشار بیارن سر پاکستان که در سیاست خود تغییر بیاره، این یک قدم مثبت خواهد بود.
خو د افغانستان د سولې له هڅو سره د سعودي عربستان د همکاري په اړه د خوشبيني ترڅنګ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل رپورت کې چې د شنبې په ورځ خپور شو پر یو شمېر اندېښنو هم خبرې کړې دي. ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو په منځ کې د ډلو او اختلاف موجودیت او سیمه ییزو رقابتونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د طالبانو یو شمېر عمده غړي په وروستیو کلونو کې د سعودي عربستان له دوو سترو سیالانو قطر او ایران سره نږدې سوي دي. په همدې حال کې مسکو له وسلوالو طالبانو سره د خپل تماس په اړه معلومات ورکړي دي. د طالبانو له لوري په ځانګړي ډول د ملا حبت الله اخندزاده لخوا چې د طالبانو د ویلوی ډلې مشري کوي د افغانستان د حکومت د سولې وروستي وړاندیز سره رسمي ځواب هم لا نه دی ورکړ شوی. خو طالبانو تر دې مخکې په مکرر ډول له حکومت سره د سولې یو شرط دا بللی و چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش هم خبري وشي.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د حکومت د سولې په هڅو کې د سعودي عربستان د همکاري په اړه خوشبيني څرګندوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې له پروسې سره د سیمې ځینو نورو هیوادونو هم د همکاري ژمنه کړې ده. په هلمند کې پرلت کوونکو خپل 48 ساعته غذایی اعتصاب د دینی عالمانو د مشورې له مخې مات کړ. د هلمند والی د مطبوعاتو او اړیکو سلاکار زاهد اتل پرون ازادي راډیو ته وویل چې ځینې بې پرې دینی عالمانو له پرلت کوونکو سره ژمنه کړې چې د غوښتنو په عملي کېدو کې به یې مرسته وکړي. فرشتې جلالزی له زاهد اتل سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتنه کړې چې د غذایی اعتصاب تر پای ته رسیدو وروسته پرلت کوونکو کومې مشخصې غوښتنې مطرح کړې.
نو د ولایتي ادارې دریځ ورته دا و چې موږ په تمامه معنا باندې د سولې بهیر ته لبیک وایو. اوربان په هغه صورت کې کوي چې وسلوال طالبان هم ستاسو سره د منځګړیتوب په توګه باندې د سولې خبرو اترو یا مذاکرات ته حاضر شي. کله چې هغوی د سولې خبرو یا مذاکرات ته حاضر شول او دا یې معلومه کړل چې د هلمند په سطحه سوله کوي او که د هېواد په سطحه، نو د هغې وروسته که چېرې ستاسې داسې غوښتنه وي چې موږ دې اوربان وکړو، موږ اماده یو چې اوربان هم وکړو، په هغه صورت چې وسلوال طالبان مذاکرې یا خبرو اترو ته حاضر شي. بالاخره زموږ له لوري دغه غوښتنه ورسره د دوی هغه غوښتنې چې دوی درلودلې په رسمي توګه زموږ څخه کړې وې هغه ومنل شوې.
اتل صاحب، دوی یو د اوربان غوښتنه کړې ده،
د اوربان غوښتنه کړې او سولې ته د حاضرېدو غوښتنه کړې ده.
دوی تاسې خبر یاست د طالبانو سره دوی تماس نیولی، دوی ورغلي دي کنه دی ورغلي؟
نو ځان دې څوک تر اتللم د دوی په وینا چې موږ د ځینو محلي چینلونو یا ولسي چینلونو له لارې د طالبانو له ځینو کسانو سره هم غږېدلي یو، خو ولې هغوی ورته شین څراغ نه دی لګولی؟ نو په دې اساس باندې بیا د سولې د خیمه کوونکو د نه خوړو اعتراض وکړي. نږدې 48 ساعته دې خلکو د خوړو اعتصاب کړی و. بیا بالاخره د هلمند سرپرست والی بیا ورغی او ترې نه غوښتنه وکړله چې خپل اعتصاب پای ته ورسوي او دا جنگ داخلي نه دی او نه هم وسلوال طالبان د خپل ارادې څښتنان دي چې هغوی د سولې او ساتو دغه اعتصاب ته هرکلی ووایي. خو دوی خپل ضد ونیول. بیا په دې کې تقریبا شاوخوا 3 تر 5 پورې کسان یو څه په عذاب شول او که څه هم هلته دولتي ادارې په لارښوونه باندې ورته امبولانس او ډاکټران ګمارل شوي وو او هلته موجود وه. دا چې د شپې موږ ورغلو هم 3-4 ته د سیرومان روان وه. بیا دلته د علماو په منځګړیتوب باندې او د علماو په ګډون باندې چې په دې خیمه کې درلودی د دوی د اعتصاب بهیر پای ته ورساوه. نو علماو هم ورته دلته اطمینان ورکوي چې د سولې په برخه کې دلته بې طرفه علما به هم حل دل کوي او دغه مبارزه چې دوی روانه کړې ده دا به تر یو حده پورې رسېږي.
د دوی دغه د سولې پرلت خو روان دی؟
بله، د سولې پرلت او خیمه او مبارزه روانه ده تر څو پورې چې وسلوال مخالفین هم دې ته حاضر کړي چې د دوی په وینا چې د سولې مذاکرات او خبرو اترو ته حاضر.
تاسې د دوی د امنیت لپاره څه بندوبست کړی چې پر دوی حمله ونیسي؟
د دې لپاره چې دغه د دوی د سولې پرلت د حکومت په سیمه کې دی، نو حکومت مکلف دی چې د دوی د امنیت او خوندي ساتلو لپاره چې خدای مکړه حکومت تروریستي څو یا کوم بل داسې عمل تر سره نشي چې دوی ژوند وګواښي، چارچاپېره ترې نه امنیتي کمربند راتاو کړی دی او د امنیت منظم د یو ګډ پلان له مخې نیول شوی دی.
د هلمند د والی د مطبوعاتو او اړیکو سلاکار زاهد اتل و چې په هلمند کې د روان پرلت او د غذایی اعتصاب د پای ته رسیدو په اړه خبرې کولې. دغه پرلت 8 ورځې مخکې وروسته له هغې پیل سو چې په هلمند کې په یو ځن وژونکي حمله کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د پرلت برخوال له وسلولو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې د سولې له پروسې سره ملګری سي او له افغان حکومت څخه غواړي چې اوربان ته غاړه کېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادی رادیو تغواجی استی خبرونی هر ورز ده سهار پر او بجو پیلیجی او ده ماشام تر او بجو دوام کبی. وز با اجمل اندره تو وی چی ده نریپ مدباتو که ده ونسان پاره چراغلی دی.
ل امریکا خبریدونکې د هیل رسپانی د افغانستان پر وسنی وضعیت ولیکنه کړی چې په یو برخه کې وایي افغانستان په خپل معاصر تاریخ کې لتر ټولو وګدي جګړې سره مخ دی چې په 1990 میلادي کال کې پر دې هواد د شوروي له یرغل راپایل شوی او تر اوسه پورې دوام لري. د رسپانی په وینا په 2001 میلادي کال کې امریکا هم دې جګړې ته داخله شو چې د امریکا د تاریخ تر ټولو وګدي جګړه هم ده. د څلورو لسیزو په دې جګړه کې میلیارډونه ډالر تاوان شوی او ټولو ښکېلو خواوو پکې تلفات لیدلي. دا هیل رسپانی وسلوالو طالبانو ته تا د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د سولې وروستۍ وړاندیز او طرحې ته په اشاره ویلي اوس له اوږدو کلونو وروسته د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د هیلو یوه دریڅه پرانیستل شوې. ورسپانه د ولسمشر غنی هغه څرګندونو ته اشاره کوي چې د کابل د کانفرانس په پای کې سوله د جګړې د ټولو ښکېلو لور لپاره بریالیتوب وباله. د ورسپانې په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان پخوانیو حکومتونو دا یو سیاسي تحمیلي جګړه بللې او دا ځلې پر افغانستان د پاکستان د تیری په توګه یاده کړې. له همدې کبله ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د دولت په سطحه د سولې د خبرو وړاندیز هم کړې. دا هیل رسپانه د دې لیکنې په یوه بله برخه کې وایي له څو کلونو وروسته اوس د امریکا متحده ایالات هم دې نتیجې ته رسیدلې چې په پاکستان کې د طالبانو مرکزونه او له دې وسلوالې ډلې د پاکستان ملاتړ په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو سبب شوی. رسپانه وایي دا کولای شي چې د افغانستان د سولې لپاره د هیلو کړکۍ پراخه کړي. د دې امریکایي رسپانې په وینا وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی او د دې هیواد امنیتي ځواکونه باید لا هم جګړې ته ادامه ورکړي. همدارنګه د طالبانو او نورو وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغانستان سره د امریکا مرستې هم دوام کوي او د ولسمشر ټرمپ په نوي ستراتیژي کې په دې اړه کوم زماني محدودیت نشته. دا هیل رسپانه زیاتوي په داسې یو وضعیت کې که څه هم افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د حکومت د مخالف وسلوالو پر ضد جګړې ته ژمن دي خو د افغانستان زیات خلک هیله مند دي چې د سولې لپاره وروستۍ رامنځته شوې فرصت به له لاسه ونه وځي او د سولې په برخه کې د ولسمشر اشرف غني وروستۍ وړاندیز به د روانې جګړې د پای ټکی شي. خو د لیکوال په باور دا اوس په پاکستان او طالبانو پورې اړه لري چې په دې اوږده جګړه کې دا بېساري فرصت له لاسه ورنه کړي. د ګلوبل ټایمز رسپانې په افغانستان کې د سولې لپاره په ورستیو پرلتونو او د تحسن په خیمو لیکنه کړې. وای افغان ښځو هم له طالبانو څخه د سولې د غوښتنې په هدف پرلت پیل کړ. رسپانه په دې لړ کې د هلمند پرلت کې د ښځو ګډون ته اشاره کوي. وای په داسې یو مدني اعتراض کې د ښځو ګډون هغه هم د هلمند په څیر ولایت کې چیرې چې د طالبانو فعالیت تر بل هر ځای زیات دی بې سابقې دی. او د رسپانې په وینا د میرمنې په دې تحسن کې غواړي طالبان سولې ته راوبولي. ورسپانه د هلمند د پرلت د ګډونوالو ښځو لخلې وایي چې جګړې د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي څو پورې به هدیرو ته د جګړې د قربانیانو تابوتونه روان وي. ورسپانه وایي هلمند هغه ولایت دی چې پرله پسې د ځان وژونکو بریدونو، بمی چاودنو، بمباریو او مخامخ جګړو شاهد دی.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ځینې غړي وایي د پاکستان د ادعا چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي بې ځایه او تکراری ده. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي پاکستان دغه ډول ادعاوې پر دغه هیواد د نړیوالو فشارونو د راکمولو په هدف کوي. نور حال د وصل وصل په راپور کې اوریدلی سي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د موجودیت په تړاو د هغه هیواد وروستۍ ادعاوې ناسمې او کابل ته د هغه هیواد د صدر اعظم په کېدونکي سفر پورې تړلې بولي. د دغه کمیسیون یو غړي سید علي کاظمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړي نو اسلام آباد د دې لپاره چې نوموړی افغان چارواکو سره په لیدنه کې د ویلو لپاره یو څه ولري دغه ادعاوې مطرح کړي دي. ښاغلی کاظمي وایي افغان حکومت ته پکار ده چې دغه هیواد ته د پاکستان د صدر اعظم تر سفر مخکې دغه ادعاوې رد کړي. دی وایي دوی غواړي چې د پاکستان صدر اعظم یو لاسته راوړنه ولري او دوی ولید لوري سره راشي او د افغان حکومت سره د بحثونه مطرح کړي. زما تمه دا ده چې کابل ته دغه هیواد د صدر اعظم تر راتګ دمخه افغان حکومت په جدیت فعال ډیپلوماسۍ او کراسنادو سره دغه ادعاوې رد کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خاوره کې دي او په سوات کې د دغه هیواد په یوه نظامي اډې حمله هم په افغانستان کې طرحه شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی طالب مشرانو د پټېدلو په تړاو په اسلام آباد کې د دغه هیواد سفارت ته یو شمېر اسناد هم سپارلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه څه ویل له وخته مخکې ګڼي، خو یو شمېر رسنیو په اسلام آباد کې د افغان سفیر د مرستیال زردشت شمس په حواله لیکلي چې دوی په دې اړه یو یاداشت ترلاسه کړی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته یې سپارلی دی. پاکستان په داسې حال کې دا خبره کوي چې طالب مشران په افغانستان کې پټ دي چې ټاکل شوی د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي د را روانې اونۍ په سر کې کابل ته راشي. په ورته وخت کې افغان سیاسي کارپوه خوشحال خلیل وایي پاکستان له نړیوالو فشارونو او سنګ تکېدو سره مخ دی او په داشان څرګندونو سره غواړي چې دغه فشارونه راکم کړي، خو په خبره یې اوس ټول په دې پوه شوي چې اسلام آباد د ترهګرو ملاتړی دی او د دغې پدیدې په وړاندې له جدي مبارزې پرته بله لار نه لري.
پاکستان زړه او تکراری اداره ټول دنیا ته معلومه ده، خلکو ته معلومه ده، هغه واقعیتونه چې دي نن سبا نه پټیږي. د پاکستان بره کې په داخل د افغانستان کې حتی د پولو نه اخوا ته ذهنیت جوړ ده، په نړیواله سطح یو ذهنیت جوړ سوی ده چې دا ترورستانو نه نورو تورستي ډلو نه پکې استفاده کوي. دا خبره نوره بیخي ښکاره ده، نه خلک ولیږي او نه نړیوال ولیږي.
اسلام آباد مخکې تر دې هم په وار وار دایده کړې وه چې د پاکستاني طالبانو مشران په افغانستان کې دي او له هغه ځایه د دغه هیواد په ځینو سیمو حمله پلانوي، خو کابل دغه ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې افغانستان د هغو ترهګرو قرباني ده کوم چې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او اسلام آباد باید د دوی ټول هغه مرکزونه چې نړیوالې هم اندېښمن کړي وتړي. واصل بسال، ازادي رادیو، کابل.
د ورزګان ولایت چارواکي وایي دغه ولایت مرکز ترینکوټ او دهراوت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د بیلابیلو مخابراتي شبکو نه انتنونه سوځولې دي. خلک وایي چې د دغو شبکو د فعالیت له بندېدو سره دوی ته ستونزې پیدا شوي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د ولایت مقام ویان دوست محمد نایاب د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه نه انتنونه د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او جهراوت ولسوالۍ کې له تیرو دوه ورځو راهیسې د بیلابیلو مخابراتي شبکو د سوځولې دي.
وسلوالو مخالفینو په هغه سیمو کې چې د دوی تر حاکمیت لاندې دي، دوی په دغو وروستیو ورځو کې تر نهه پورې د روشان اتصالات او همداراز د افغانستان د مخابراتي شرکتونو پایې چې غیر فعال وي او هلته د ډېرې مودې راهیسې فعالیت هم نه درلود سوځولې دي. او د دوی د هغو شپږ له اووه ساعته خدماتو څخه چې په دا تیرو څو میاشتو کې برخمن وو متاسفانه هغه هم په موږ باندې ودرېدل.
د وسلوالو طالبانو ویان کاریسف احمدی هم منی چې د مخابراتي شبکو انتنونه سوځولي، خو وایي چې ځکه یې سوځولي د دې په خبره چې د یادو شرکتونو مسولینو ته لاس ورځې مخکې خبر ورکړی وو چې فعالیتونه ودروي، خو په خبره چې هغوی خبرې نه وي منلي. نوموړي وایي چې دغلته ځکه مخابراتي شبکې تړي د دې په خبره چې افغان او بهرني ځواکونه د عملیاتو پر مهال ورڅخه په کشفي معلوماتو کې ګټه اخلي. دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې اوس یوازې سلام مخابراتي شبکه څلوروي ساعته فعالیت لري چې د هغې د کمزوري فعالیت څخه هم خلک تر پوزې راغلي دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت خلک وایي چې د مخابراتي شبکو تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او پر کاروبار یې سیوری ورغوړولی.
ستونزو سره خو ډېر مخامخ یو وروره چې یو چا ته زنګ وروره ټېلیفون کار نه کوي، سلام هغه رقم دی چې بېخي که سره کار نه
په کاروبار باندې په سلو کې نه نیوي په صدر یعنې زیان مرزیدلی دی. غواړو باید د دواړو غاړو څخه دا غواړو چې د مخابراتي شبکې خو په دولت پسې داسې تړلې شبکې نه دي چې د دوی ته داسې او دغه وسي چې موږ ته خپل ټیم وشي.
د ارزګان د ولایتي ادارې ویان دغه راز وایي چې پلان لري دغه ستونزه به ژر تر ژره حل کړي او په خبره چې یا د ستونزې تر مرکزي ادارې رسولې او هغه ورته د حل ډاډ ورکړي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق.
ازادی رادیو سره اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید. او سم یو بهرنی مسئله چیرو په بریتانیا کې د روسي سفارت خپل واګړو ته خبرداري ورکړي چې بریتانیا ته د سفر پر وخت شایي لزینو ستونزمنو مسئلو سره مخامخ شي. لبل پلوه د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر بریتانیا ځخ کړي په هغه هیواد کې د خپل ډیپلوماټانو شمیر کم کړي او غوښتنې ورڅخه کړي چې په بریتانیا کې د مسموم سوي پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال له لور یولیا سره د کتنې اجازه ورکړي. د بریتانیا او روسیې ترمنځ پر روان سیاسي کړکیچ د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات له فرشته جلالزینه اوري.
په بریتانیا کې د روسیې سفارت پر خپلو وګړو ته خبرداري ورکړ چې بریتانیا ته د تګ راتک په وخت کې د هغه هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو د کارکونکو د زیاتې پاملرنې او څارنې او اضافي تلاشۍ په څیر له ځینې مسئلو سره مخامخ کېدو ته تیار وي. په لندن کې د روسیې له سفارته په بیان کې چې پرون خپور سوی روسانو ته ویل سوي چې ممکن بریتانیا ته د تګ راتګ په وخت کې هغوی ودرول شي او دا امکان هم شته چې د څیړنو په پلمه ونیول شي، پوښتنې ورڅخه وسي او تلاشي سي. د روسیې حکومت پرون له بریتانیا غوښتنه وکړه چې په روسیه کې خپل لږ تر لږه 50 ډیپلوماتان کم کړي. د روسیې او بریتانیا ترمنځ سیاسي کړکیچ تر هغه وروسته لا زیات سو چې بریتانیا او یو شمېر غربي هیوادونو پر روسیې تور پورې کړ چې په بریتانیا کې د یو پخواني روسی جاسوس سرګی سکرپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر اروپایي هیوادونو له بریتانیا سره د ملاتړ په ډول زیات شمېر روسی ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل. پخوانی روسی جاسوس سرګی سکرپال او د هغه لور د مارچ په 14 نیټه د بریتانیا په سالسبری ښار کې بې هوښ وموندل شول. بریتانیا وایي چې هغوی په داسې زهرجنو موادو مسموم شوي وو چې عصبي سیستم فلجوي او د روسیې حکومت په دې کې لاس درلود، خو د روسیې له لورې دا تورونه رد شوي دي. شپږشپېته کلن سرګی سکرپال د روسیې د پوځي استخباراتو پخوانی مامور دی چې یو مهال په اروپا کې د روسیې د جاسوسانو په اړه د معلوماتو د خپرولو په جرم په مسکو کې زنداني وو او په 2010 میلادي کال کې بریتانیا ته ولاړ. رپورټونه وایي چې د سرګی سکرپال روغتیایي حالت لا نازک دی، خو د هغه لور یولیا د شکېدو په خوا روانه ده. روسیې پرون له بریتانیا غوښتنه وکړه چې یولیا سره د کتنې زمینه ورته برابره کړي او ټینګار یې وکړ چې د دې کار قانوني حق لري، ځکه د روسي چارواکو په وینا یولیا د مسکو اوسیدونکې ده او د خپل پلار د لیدو لپاره بریتانیا ته تللې وه. خو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پر نو ویل چې د روسیې د حکومت پر غوښتنو غور کوي او نړیوالو او کورنیو قوانینو ته د خپل مسؤلیت له مخې به ځواب ورکړي.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې به د روانو ټاکنو د شفافیت او ښه امنیت لپاره ځانګړي پوځي عملیات وسی. په دې اړه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلانو پرون د ولسمشر له امنیتي سلاکار او د امنیتي ادارو له مشرانو سره خبرې کړې دي. په هلمند کې پرلت کوونکو خپل اته 40 ساعته غذایی اتصاب مات کړ. د هلمند والی د مطبوعاتو او اړیکو سلاکار ازادي راډیو ته ویلي چې پرلت کوونکو د بې پرې دیني عالمانو د غوښتنې پر اساس خپل غذایی اتصاب مات کړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت پرون د غازی برق د ویش د یوې پروژې قرارداد لاسلیک کړ. دارک خبر پانه وی چې دغه پروژه د 40 میگاواټ برق د تولید توان لري. په بریتانیا کې د روسي سفارت پرون خپل وګړو ته خبرداري ورکړی چې بریتانیا ته د تګ راتګ پر وخت د هغه هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو د مامورانو زیاتې څارنې او ډېرې تلاشي په څیر له مسلو سره مخامخېدو ته تیار وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د کاسو پر صدر اعظم راموش هرادینای نیوکه وکړه چې له فتح الله ګولن سره د ارتباط په تور د شپږو ترک وګړو پر ایستلو یې انتقاد کړی وو. او په آذربایجان کې د رژیم مخالف فعالانو پرون په اعتراضي لاریون کې له حکومت غوښتنه وکړه. هغه کسان خوشی کړي چې د بشري حقونو د څارنې نړیوالو ادارو سیاسي زندانیان بللی دي.
د ژوند رنگونه
تاسو منو راته وای
زمانم شایسته ده د کاروبار پاره درته وای زکړی تر کوم ځای کړی دی اوس څه کار کوي
ز پانتور خلاص کړی موز بیکار یم ځکه چې کار نشته ټول ځای می سوي چې پښک کړی دی خو کار نه لري کار نشته په دې خفایم چې ز داس می وایلې دی او کار نشم کولای
کومه رښتیا تل وسته
سات می وایلې دی یو کال کې چې سفاره کوم څوک چې وسته ولري کار اوټه ډیر شته نه چې وسته لري مکتب هم نشي نه دا وایلې دی او تر کار دا مونږ چې درس وایلې دی مکتب وایلې دی مونږ ته کار
څه کوي ټول ورځ کور کې کور کې څه مصرفیت لري
بیکار یم ټول د کور کار نه کوم کله کله مور سره پارک ته راځم کار کوم دلته نو بیکار یم کور کې کینم قرار
خو یعنی بیا هم خره کنه چې سړی بیکار مو ځان ته یو مصرفیت پیدا کی یو بل کار مثلا خیاطی یا یو بل مسلک چې اوسې ځکه چې هغه بیکاری نه سړی ځان خلاص کړي څه یو څه کوي
کله کله مور سره راځم دلته خیاطی کوم بافت کوم کله کله هر ورځ نشم راتلای ځکه چې کور کې څوک نه وي سی آواز کور کې امنو مور می دل ترازی
څنګه نور د تر څنګ چې کور کې کار پلاټه کې می انګلیسي زده کې نور مهارتونه تر لس
دا کور کې کورس وایم کله کله کورس هم راځم نو
قرانه ای څه وای ته چې به دا یو کال شو فارغه شوی کار نه لري هغه ستا پړه څه وای
ځنې کار وای خو نور هم درس ته ادامه ورکا زوم درس ته ادامه ورکوم خو پلان می ډیر په کار باندې ګرځي چې ماته یو کار پیدا کی او خو کار پیدا شي او خپل درس وایم ډیر می تشویقی ماستری د فارغ چې ته ماستری وای امتحان می ورکړی دی یو چیرته
ډیره زیاته مننه
او مننه تشکر ژوند
د ازادي رادیو اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده دویمه سهارنۍ خبری مجله لاسو